السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو مثلث او د ازادي ملمت ځانګړي شوی ده. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به واوري چې ایران ویل افغانستان سره پر پوله د موانع جوړولو باندې عملی چارې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې په ایران کې پر افغان کډوالو کړې هم تنګه شوې. دا چې د ایران اندېښنې څه دي په دې اړه به درته په دې راپور کې ووایو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي، شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي د غزمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان فضلو دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي، خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمیر طالب چارواکي وایي چې بي پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور څرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. د دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ایم سی سي شرکت د مسؤولانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي وو اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هیواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه څرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ایم سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤولان نیولي دي. المرصاد دغه دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو ترڅنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کارتوب تاییدولی یا ردولی نشي. نور خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه وویل چې پر افغانستان عملیات به د حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نشي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سخدریزې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تلابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د غزه اوسیدونکو او مرستندویان وایي چې پر رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلی ځواکونو تیره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللی دي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې پروګرام د سر خبری راپور ته. د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران د ځمکني ځواک قمندان کیومارس حیدری پرون پنجشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځې پولې د بندېدو چارې به پلان ممکن وخت کې بشپړې شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د دې پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولې د بندولو پر طرحې کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکني ځواک قمندان کیومرس حیدری پرون پنجشنبه په مشهد کې خبري اعلان وته وویل د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوي د پولې پر بندولو بوخت دي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د تر څارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړې اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړ شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دلته دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي مطمئنن څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه دا یو څه تر کنټرول لاندې راځي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي تر دغه وخته پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمن ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نسي دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکني ځواک قمندان ویلي چې دوی د هر ګواښ جواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدرو موادو د قاچاق برول درکه اندېښنه شو ولې و. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپله په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د څلورم کلین په مراسمو کې چاودنو لښکر لږه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نور یې ټپیان کړل. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابو دوی ونې وړاندې ویلي و چې د دغه هیواد حکومت د خپلو وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولې د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارد ډالره بودیجه په پام کې نیولې ده. د دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي و چې پر دغه پوله د ازغن سیم او دغه راز پنجرې او دیوال لپاره یې شاوخوا 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. ایران دغه اقدامات داسې مهال کوي چې هلته یې له وړاندې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده او افغانستان ته د دغو کډوالو د اجباري اخراج لړۍ هم تیزه کړې. بل لورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له پاکستانه 16% راستانه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخ شوي دي. UNHCR د پنجشنبه په ورځ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې 16 افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوي کسان هم د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. تفصیل سنا کا کړه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنرې د پنجشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې را په دېخوا، 60% راستنه شویو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړني ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیر په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-30 کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت در بین مردم بسیار زیاد شده، دزادوزی هست، ناامنی هست،
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور دې شړي او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
نه میگم یا برو خلاص باش، میگه مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او آشیانه که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کرده.
هغه کور مو چې بخوا در دود له ټولو وسایلو سره مخالص کړه او پیسې مو ورته پښاو خو دوه ویش میاشتې کې پاکستان کې مصرف کړي. خو چې بیرته کابل ته راغلی و نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي، هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا
کیږي. ارتزاقی نه، لباس، هیڅ چیز وجود نداره، نه کار است.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو، تر 1500 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د مې په 3 نیټه نمانځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خپرونه تاسې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای سئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال دیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم دیوه جان، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خپرونې قدرمنو میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشت له نیمایي څخه را په دې خوا کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال د خبریا په افغانستان